آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
افغانستان د قزاقستان سره اقتصادي اړیکې پراخوي. په پاکستان کې د اسلامي ډلو احتجاجي مظاهرې پای ته ورسېدي او د امریکا متحده ایالات ختیځ اروپا ته پوځیان لیږي.
نن پنجشنبه ده، د 1415 کال د حمل د میاشتې 12 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 1 کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ټولې نړۍ 14 ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکړې او اروپا ته د مهاجرو په ستونزو هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. افغانستان او قزاقستان د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت په نیت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو تفاهم نامه لاسلیک کړه. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر عمر تای بیتموف ویل هیواد یې په مختلفو برخو کې د افغانستان سره ملاتړ کړی او د همکاري به دوام ولري. د رپورټ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د قزاقستان سفیر عمر تای بیتموف په کابل کې د قزاق د سوداګریزي خونه د پرانستلو پر مهال وویل لمن دی چې په افغانستان کې ډیر ژر سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه شي.
قزاقستان به تل د افغانستان په څنګ کې وي او غواړو چې د دې هیواد په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې ډیر ژر پرمختګ رامنځته شي.
افغانستان او قزاقستان له پخوا راهیسې یو تر بله اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري، خو اوس لا هڅې کیږي چې دا اړیکې لا پراخې شي.
د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې کار هدف د روسیې د تیری مخنیوی دی. پینټاګان پلان لري چې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د اروپا په ختیځ کې د زغروالي لیوا یو محاربوي ټیم ځای په ځای کړي چې په ټولو لازمو وسلو به سنبال وي. پینټاګان وایي په دې کار سره غواړي په سیمه کې خپلو متحدینو ته چې د روسیې د یرغل نه ویره لري ډاډ ورکړي. د سړې جګړې راهیسې دا بلمړی زلوی چې د امریکا متحده ایالات سیمې ته دا ډول ځواکونه لیږي. امریکا په دې کار سره غواړي مسکو ته خبرداری ورکړي چې په سیمه کې د امریکا د متحدینو په خلاف هیڅ عمل د منلو وړ نه دی. متحده ایالات په ټول اروپا کې هم د اوس شاوخوا 2500 دایمي نظامی قوه لري. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اسلامي ډلو احتجاجي غونډه پرون پای ته ورسېده. مظاهرچیانو د څلور ورځو راهیسې د پارلمان مخې ته ناست وو، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې احتجاج پرون پای ته ورسېده. د رپورټ تفصیل د شافی سردار ناوري.
د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي مظاهرچیانو ته خبرداري ورکړ سوی وو چې کچيري په سولې زتوګه او په خپل خوښه مظاهره پای ته ونرسوي، پرزید به د قوې څخه کار واخیستل سي. د مظاهرچانو یو مشر اویس نورانی خپل ملګرو ته وویل چې د حکومت سره موافقه وسوه او باید چې مظاهره ختم کړو، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مظاهرچانو سره هیڅ کومه موافقه نه ده سوې او هغوی زیاتوي چې دینی عالمانو هغوی ته قناعت ورکړ چې مظاهره ختم کړي. مظاهرچانو د ممتاز قادری د اعدام کېدو څخه وروسته په پاکستان کې د شریعت نافذېدل غوښتل. بل غوښتنه یې دا وه چې هغه عیسوي مېرمن دي اعدام سي چې د پنجاب پخواني والي سلمان تاثیر اسلام ته د سپکاوي په مسله کې دفاع کړې وه. ممتاز قادری د پنجاب پخواني والي سلمان تاثیر د همدې مسلې په خاطر وواژه او حکومت بیا وروسته قادری د قتل په سزا اعدام کړ. د مظاهرچانو یو بل غوښتنه دا وه چې ممتاز قادری ته دي د ملت د شهید لقب ورکړ سي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې تیرو څلورو ورځو کې هغوی 100 مظاهرچیان نیولي او یوازې هغه کسان به یې خوشې سي چې په تشدد کې لاس ونه لري. شافی سردار، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون د نایجیریا د حیات سره وکتل. دواړو خواوو د تروریستي ډلو سره د نایجیریا د مبارزې او ګڼ شمېر نورو مسایلو په هکله خبرې وکړلې. ښاغلي کیری د بوکو حرام د وسلوالې ډلې سره د نایجیریا ستونزې ومنلې او د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بهرنی چار وزیر جان کیری وویل په کار ده چې د بوکو حرام د تروریستي ډلې مخه ونیول شي.
It is an outrage that any group anywhere would brainwash young people.
دا ډله د وړو جنکیو په شمول د ماشومان او ماسغه منځي او هغه د ته مجبور کوي چې په خپل ځان پورې چاودن کې مواد وتړي او بیا په بازارونو کې چاودن وکړي او د خپل ځانونو په شمول خپل گاونډیان او د کورنۍ غړي ووجني. جان کیری وویل چې د بوکو حرام ډله یوازې د نایجیریا لپاره نه بلکې د ټول سیمې لپاره خطر دی. په همدې حال کې د نایجیریا د بهرنی چارو وزیر جوفری اونی یاما د امریکا او نړیوال ټولنې نه مننه وکړه چې د بوکو حرام د وسلو ډالې سره په مبارزې کې د هغوی لاسنیوي کړی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اټومي وسلو د خوندیتوب په حق له د مشرانو په غونډه کې چې په همدی رواني ونی کې کیږي روسیا ګډون نه کوي. کاربهان په دې باور دي چې د روسیې د نه ګډون له واجبه نړیواله ټولنه ونی شکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د اټومي وسلو په لاس د ورتک مخه ونیسي. د مشرانو په دې غونډه کې د بحث یو موضوع هغه خطرونه دي چې د ناخوندي اټومي وسلو او موادو له واجبه نړی ته متوجه کېدلی شي. کاربهان باور لري چې امریکا او روسیا په دې برخه کې همکاري ونی کوي خای چې دغه خطر چاره به هم په سمتوګه ونشي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د ټولې نړۍ د ملکونو نغښتې دي چې د سوریې تقریبا 1.5 میلیون کړیدلو مهاجرینو د کورنیو په مهیا کولو کې د مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې عالی کمشنر فیلیپور ګارندی وایي د دې ادارې هدف دا دی چې پراتلونکو دریو کلونو کې تقریبا 380,000 د سوریې مهاجر برته آباد کاندي. هغه وایي دا کار اسان نه دی، په خاص ډول د مهاجرو په منلو کې د اروپایي ملکونو د مقاومت او د سخت دریځ له کبله دغه مشکلات لا پسې زیات شوي دي. هغه وایي
Our point to both Turkey and the European Union and in fact to the international community is that
دواړو ته یعنی ترکیه او اروپای اتحاد ته او هم په حقیقت کې ټول نړۍ ته دا خبره کول غواړم چې په خاص ډول د دغو کړیدلو خلکو د خطرناکو سفرونو او د مشکلاتو د حل یوازینی قوي لار قانوني چلند دی. هر څومره چې هغه په چټکۍ عملی شي نو بیا به ډیر زیات خلک د دې تکل ونکړي چې د بیړیو او د نورو خطرناکو لارو دغو خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کړي.
او روسي خبردار چې په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونو د عدن په ساحلي خار کې د القاعده د شبکې په څو مرکزونو چاپیا شولې دي. په دې چاپو کې لږونه کسان چې ګمان کېږي د شبکې سره اړیکې لري نیول شوې دي. د عدن د خار د امنیت مسول تورن جنرال شلال شایا وایي چې مشکوک وسلوالو د یو شمېر مهمو سیمونو تښتو ته مجبور شوي هم دي. جنرال شایا وایي چې امنیتي ځواکونو د عدن د خار په المنصوره سیمه کې و سمنتي پوسټي جوړې کړې دي چې په خوا د وسلوالو یو قوي مرکز و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ د ټول نړۍ هغه 400 ته د زړورتیا نړیوالې جایزې ورکړې چې د عدالت، بشري حقوقو، دیموکراسي، جنسي برابرۍ او د ښځو د ځواکمنۍ په برخو کې کارونه کړي دي. په تیرو لسو کلونو کې څو تنو افغانانو هم دغه جایزې ګټلې وې. تیر کال دغه جایزه د کندهار اوسیدونکي مریم دورانی ته ورکړل شوې وه. سږ کال ګټونکي د کومو موادو زړورې شدې دي
د سه کال د خزو د ضرورتیا د نړیوالو جایزو په ګټونکو کې یوازې دی فعال چې د خزو د برابرۍ لپاره ژوند وقف کړي د بشري حقوقو حقوقدانان او د لپاما غوړول شوی وګړو په لویانې د غیر حکومتي سازمانونو هغه اجرایی مشران چې د توندلاری او تبعیض پر خلاف مبارزه کوي، یو روسی ژورنالیست چې د دیموکراسۍ قهرمانی پر غاړه لري او د مهاجرت یو چارواکی چې د فساد پر ضد مبارزه کوي شامل دي.
This year we recognize a group of women who سکال مونږ د یو شمیر داسې خزو ستاینه کوو چې په دریو مهمو ډګرونو کې زړورتیا ښودلې ده. دوی د داسې نابرابرۍ مخالفت کوي چې اساس یې پر جنسیت وي، له فساد سره مبارزه کوي، د قانون حاکمیت ټینګوي او د ټولو لپاره عدالت او بشري حقونو ته وده ورکوي.
ښاغلی کیری وویل جایزه ګټونکي د ټولو لپاره یو ښه مثال دی چې یو څرګند پیغام لري، یعنی هغه څه ممنئ چې د منلو وړ نه دي او د عدالت او زغم لپاره عملی کار وکړئ. په دغه خزو کې یو د چین د بشري حقوقو فعال نیولاندا چې حکومت یې واشنگتن ته د سفر کولو مخه ونیوله، نشایوب د جنسیت له پلوه لومړی نرخزی ده چې دغه جایزه ورکړل شوه. هغې امریکا غږ ته وویل چې هغه یو مسلمانه ده او په یو اسلامي هیواد کې ژوند کوي، دا غواړي چې د یو عادي وګړي په توګه چلند ورسره وشي.
موږ د اساسي شایانو غوښتنه کوو چې په هغو کې اساسي بشري حقونه، د بیان ازادي، د زده کړو ازادي او هر څه شامل دي.
دا لسم کال دی چې دغه جایزه ورکړل شوې دي او په دغه مده کې یو سل یو خزو ترلاسه کړي دي. په تیرو کلونو کې څو تنو افغانانو ته هم دا جایزه ورکړل شوې دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغان چارواکو پر لپسې استفاګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. تاسو په مکرې د ازادي رادیو د خبريال محمد حدیث پردیس رپورټ ده.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینی غړي د یو شمیر حکومتي چارواکو پر لپسې استعفاوې د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د وضاحت غوښتون کړي. د ولسی جرګې غړی غلام حسین ناصری د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو وروستۍ استعفاوې د حکومت لپاره د خطر زنګ په معنا بولي. نوموړي دغه مسله د حکومت لپاره ننګونکې وبلله او وایي خلکو ته باید د دغو استعفاو په اړه وضاحت ورکړل شي. دی ویله بده مرغه دا د خطر زنګ دی او ویرشته چې پنځم ستون له پاکستان سره لاس یو کړی وي او غواړي د ملي اوالي حکومت ریخي وباسي. کدا سي پروسه وي، افغانستان زید بحران پر لور او دلته باید وکیلان له حکومت او په خاصه توګه له ولسمشر څخه د دې وضاحت وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی، د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی او د ملي امنیت عمومي رئیس له خپلو دندو استعفاوي ورکړي. همداراز د قانون او پټرولیم او د اطلاعات او کلتور د وزیرانو ترڅنګ د ځینو والیانو د استعفا واضح هم ګرمې دي، خو تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. ادا کېږي چې دغه چارواکي د ځینو فشارونو له کبله استعفا ته مجبور شوي دي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر نور الحق علومی له استعفا وروسته داسې ویلي چې ګواکې د دندې پر مهال د ځینو فشارونو لاندې وو او په دې برخه کې د ملي والی د حکومت مشانو په هغه شکل چې لازم و لدم لا تړونه کړ. له هغه وروسته د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د پاکستان پر وړاندې د حکومت پر سیاستونو کلکینی وکړي، خو احمد یوسف نورستانی ویلی دی چې د ملي ګټو لپاره استعفا کړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د هغو چارواکو چې له دندو استعفا کوي د لاملونو روښانه کېدل ځکه مهم بولي چې کدوی چیرته مجرم وي باید څارنوالۍ ته معرفي شي. په دې اړه د ولسی جرګې غړی مخدوم محب الله فرقانی وایي دی وایي څوک چې استعفا کوي باید په محضر کې دلایل روښانه کړي. څوک چې د کمکارۍ له کبله هم استعفا ورکوي توجه نه کیږي، فساد کوي او استعفا ورکوي له هغه هم پوښتنه نه کیږي. هیله کوم هغه څوک چې جرم کوي بیا استعفا ورکوي باید څارنوالۍ ته معرفي شي. هڅه مو وکړه چې د افغان چارواکو د استعفاو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې د امریکا د ملي امنیت مشر ویلي وو چې په 2018 کال کې ښایي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. له بلې خوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت د مشرانو نه همکاري، د زورمندانو فشارونه او غیر قانوني غوښتنې د دې سبب شوي چې چارواکي له خپلو دندو استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپوه محمد اساق اتمر وایي که دا لړۍ دوام وکړي د افغانستان نړیوال اعتبار به زیانمن شي او پر حکومت به د خلکو باور نور هم کمزوری شي.
خلاص مټ موږ سره همکاري وکړي او دغه تعداد تیر څو کلونو کې ضروري دی افغانستان سره دا وټاکنه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې افغانستان په روان کال کې له یوې داسې سیاسي فضا سره مخامخ دی چې ورست تر بلې د سیاسي مشرانو ترمنځ فاصله زیاتیږي.
زمانه په بدلی دن کی چاله هیڅ ونه وی زمانه په بدلی دن کی چاله هیڅ ونه خپلی زمون په حالی هیڅ ونه ره د زمانه په بدلی دن کی چاله هیڅ ونه د زمانه په بدلی دن کی چاله هیڅ ونه.
امریکا ژغ آشنا رادیو څخه از موږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ د صحیح مطلب ته. د روغتیایي چارو ماهرین په دې باور دي چې په بشپړه توګه د حافظې او فکر د زوال د ناروغي مخنیوي نسته، خو دومره ممکن دي چې د شدت او سختۍ کچه یې د مناسبو خوړو او تمرین په وسیله 2% کم شي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا ژغ د روغتیایي چارو خبريال مارتین سیګریټ رپورت چې سید سلیمان شایت استه در اوروي.
ډاکټر سایمن ریډلی چې دا وخت په بریتانیا کې د الزایمر یا د ذهني کمزوري او فراموشي د ناروغي په باب پلټنې او تحقیقات کوي وایي چې
There's no certain way to prevent dementia in individuals. We might be able to reduce the numbers of people perhaps by 10%.
په افراد کې د ډیمنشیا د مخنیوي لپاره ځانګړي او کار طریقه تر اوسه پورې نه ده ایجاد شوې. خو ډېر امکان لري چې د ناروغانو شمیر په سلو کې لس، شل او حتی 30% ته راکم شي. ډاکټر سایمون ویل چې په دې اړه په بریتانیا کې د یوې تازه طبي څېړنې دا نتیجه لاسته راغلې چې له ورزش او ګټورو خوړو سره د دې کېدو په وسیله د ډیمنشیا یا د فکر د کمزوري کېدو او حافظې د زوال د ناروغي خطرونه په فوق العاده او ډراماتیکي توګه کم شي. ډاکټر سایمون ویل چې د دې تازه څېړنې نتیجه دومره عام فهمه وه چې د بریتانیا د عام وګړو له فهم او فراست سره بالکل برابر وه. یو بریتانوي میرمن چې دغه ناروغي لومړنۍ نښې او آثار پکې راښکاره شوي دي وایي:
It doesn't surprise me because I can even tell from a personal point of view that exercise and healthy eating makes me feel so much better. زکه د دې څېړنې زکه ډېره متعجبه نکړم،
زکه هر کله چې مناسب او ګټور خواړه خورم او ورزش کوم نو حافظه مې له مخکې نه ډېره بهتره ای. یو بریتانوي سړی وایي:
If you get plenty of exercise and keep your mind active, you will sort of stave off dementia and Alzheimer's.
ما ستل تاسو چې تمرین او مشق د انسان ذهن فعال او مشغول ساتي او د ډیمنشیا او الزایمر له خطرناک ناروغۍ نه ژغوري. دا وخت په نړۍ کې تقریبا 500 میلیون خلک د ډیمنشیا په ناروغۍ اخته دي او روغتیایي ماهران اټکل کوي چې دا شمیر به د 2500 میلادي یعنی د 1409 هجري شمسي کال پورې درې چنده لوړ شي. د دې ناروغۍ علاج نه دی موجود، مګر ډاکټران وایي که څوک له سګرټو نه ځان وساتي، په منظم ډول ورزش او تمرین وکړي او خپل فکر او ذهن مصروف وساتي، امکان لري چې په ډایمنشیا باندې لخته کېدو نه ځان وساتي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي. د مهاجرت لپاره بین الملل ټولنه یا IOMY هغه افریقایي مهاجر چې اروپا ته د سفر تکل کوي په هغوی کې د خودکشي مرض مخ په زیاتېدو دی. په دې باره کې لیزا شلاین د جنیو څخه راپورټ را لېږلې دی.
د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM راپورټ ورکړی دی چې د افریقا د لوی صحرا د افریقایانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دوی د لیبیا نه ایټالیا ته د سمندرګي له لارې خطرناک سفر کوي، مګر دغه ټولنه وایي یو نوی مرګانی تمایل پرمختګ کوي او هغه دا دی چې په کښتیو کې دغه مهاجر په قاچاق وړل کیږي. د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه وایي په هغو کښتیو کې چې لیبیا نه ایټالیا ته مهاجر په قاچاق پکې وړل کیږي یو نوی ډارونکی تمایل پیدا شوی دی او هغه دا دی چې د تازه هوا د نه موجودیت له کبله په قاچاقي کښتیو کې سپاره مهاجر مړه کیږي. په تیرو څو ورځو کې تر ټولو نه نوې پیښه څرګنده شوله او هغه دا وه چې څه باندې 100 تنه مهاجر په سمندرګي کې وژغورل شلو او د ایټالیا دوه جدا بندرونو ته ورسول شلو. د IOM نتاق ایتایی اویریری او وای برسیره پر نورو ژغورل شوو کسانو کې 15 مړي پیدا شوي وو چې درې ښځې او دوه نارینه وو او دوی د افریقا د لوی صحرا پورې اړه لرله. داسې ښکاري چې دوی ته د سفر په وخت کې تازه هوا نه وه رسېدلې او له سابندۍ نه مړه شوي دي. ویریری خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای:
The vessels that they are being put on are quite overcrowded. So whereas normally you hear of migrants drowning in large numbers, now we're seeing more and more being squashed in these vessels that they are being put into.
په هغه کښتیو کې چې دوی پکې اچول شو ډېره ګڼه ګڼه وه. په عادي توګه تاسو اورئ چې ګڼ شمېر مهاجر په سمندرګي کې ډوبېږي او موږ اوس وینو چې ګڼ شمېر مهاجر په کښتیو کې اچول کېږي او بیا پکې تخته کېږي. ویریری وایي دغه مهاجر په بېساري توګه کمزوري او بېچاره دي، ځکه چې په لیبیا کې واقعي حکومت نشته چې د قاچاقبرانو د ډلو مخه ونیسي چې په کښتیو کې ګڼ شمېر مهاجر وانه چوي. IOM اټکل کوي چې د روان کال شروع نه را په دې خو تقریبا 9000 تنه مهاجر د سمندرګي لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. دغه ټولنه وای اکثره دغه مهاجر له سختو لارو نه تیر شوی دي او دوی په اصل کې د افریقا د لوی صحرا پورې اړه لري، په خاصه توګه له نایجیریا، ګامبیا او مالی نه. ویریری امریکا غږ ته وویل افریقایي مهاجر قاچاقبرانو ته د شپږ سوه او اته سوه ډالرو ترمنځ ورکوي او دا د هغو ډالرو تقریبا نیمایي دی چې سوریایان او د منځني ختیځ بنګلادیش یا نور مهاجر ورکوي. دی وایي افریقایان له تعبیز نه کړاو ګالي ځکه چې دوی د نورو سره برابرې پیسې نه ورکوي. ویریری بیا وایي
in those cases where you have other nationalities other than sub-Saharan nationals, yes, based on how much they pay, they are put in the hold, and those who pay more put up on
the Africa de Luis Arad hewadun na pagar che dui azar nawul che ya aw de nur hewadun adwa che tumra deri pase dui tawr che wi pa huma gandaza ke de she che dui mahfuz aw pa kishte ke khaza war khashi. ای او ایم وای اروپا ته د مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو بهیر همداسې روان دی. د وروستي ارقام له مخې تر اوسه پورې په روان کال کې یونان او ایټالیا ته څه باندې 160,000 تنه رسیدلي دي. دغه شمیر د تیر کال په نسبت چې د جون تر میاشتې پورې 160,000 تنو ته رسیدلی و ډیر زیات.
او سم د مهمه خبرونو لنډی زوري. افغانستان او قزاقستان د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت په نیت د چهارشنبه پرس په کابل کې یو تفاهمنامه لاسلیک کړله. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر وویل هیواد په مختلفو برخو کې د افغانستان ملاتړ کوي او د همکاري به دوام وکړي. د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د کار هدف ته روسیې د تیری مخنیوي دی. پینټاګان پلان لري چې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د اروپا په ختیځ کې د زغروالي لوا یو محربوي ټیم ځای په ځای کې چې په ټولو لازمو وسلو به سنبالوي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اسلامي ډلو احتجاجي غونډه پرون پای ته ورسیده. مظاهرچیانو د څلور ورځو راهیسې د پارلمان مخې ته ناست و خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې احتجاج پرون پای ته ورسیده. د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړ شوی و چې کچیرته په سوله ایزه توګه او په خپل خوښه احتجاج پای ته ونه رسوي پر ضد به یې د قوې نه کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون د نایجیریا د هیات سره وکتل. دوړه خواوه د تورریستي ډلو سره د نایجیریا د مبارزې او ګنټ په نورو مسایلو په حق له خبرې وکړلې. کاغلی کیری د بوکو حرام د وسلوالې ډلو سره د نایجیریا ستونزې ومنلې او د ملاتړ ډاډه ورکړه. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اتمي وسلو د خوندیتوب په حق له د مشرانو په غونډه کې چې په همدې رواني ونی کېږي روسیا ګډون نه کوي. کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې د نه ګډون لوجې باندې نړیواله ټولنه ونی شکړای چې د اسلامي دولت هدایش ټلې ته د اتمي وسلو د لاس ته د ورتګ مخه ونیسي. او په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونو د عدن په سایلي خار کې د القاعده د شبکې په څو مرکزونو چاپی اچولې دي. په دې چاپو کې لږونه کسان چې ګمان کېږي د شبکې سره اړیکې لري نیول شوې دي. د عدن د خار د امنیت مسول تورن جنرال شلال شایاوي مشکوک وسلوال د یو شمیر مهمو سیمونو ته تښتیدلو ته مجبور شوې دي. جنرال شایاوي چې امنیتي ځواکونو د عدن د خار په المنصوره سیمه کې و سمنیتي پوسټي جوړ کړې دي چې په خوا د وسلوالو یو قوي مرکز و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام کړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټنه. په کندهار هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي. په جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف کې به هم نن باران وسی. په هلمند کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي. د تودوخه لوړه درجه په هلمند کې 3 او ټیټلس اټکل شوې ده. او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي. د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 14. تر نو ورځې په همدې سره زموږ سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو او د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په فلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.